په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي ویلي و واضح دریځ سره په د موسکو په غونډه کې ګډون کوي.
اسلامی امارت دے رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې بده هغه وادونه سیمه کې دي ساندښنی ورته پیدا شوی غو دي اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي.
د موسکو د فارمات یو ګډونوال د افغانستان د مسلې مهم لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو په دې غونډه کې لګډون څخه ډډه کړي.
امریکا ډیر راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبانو سره خپل مشترک اړیکې مشترک ناستې وکړي.
پر دې او دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو لوبغاړو لپاره څومره مهمه ده د سیاسي چارو دی او تحلیلګر نظر مو اخیستی. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډیر ځلې مخکې د افغانستان په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون کړی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له خپلې دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مو دا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختی ګورو دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت لوجي وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لسرړنی له لاسه ورکړي.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه کومک کوي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. خبرونه د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه مرسته کوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو لغړیو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي دي. خوستی ویلی ښاغلی حقانی په دغو کسانو لس لزره افغانۍ او جامې وویشلې او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې وکړه. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. حقانی شبکې ډیر کله د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د امریکا متحده ایالاتونو د تور لیست کې دی او د هغه په اړه باندې د هر ډول معلومات شریکولو په رابطه باندې 15 میلیونه ډالر انعام هم ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت لخوا په نننیو خبرو شو عکسونو کې د سراج الدین حقانی په مخ باندې ټاپه لګول شوې دي او نخکاری. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام انفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري. خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې. خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت ایسو ویل د موسکو د دیونې ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته تل پراخ او منظمه اجنډا او غوښتنو سره ورزي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي.
We have a minimal presence in Kabul to support Afghan people and ensure safe passage.
موږ په کابل کې د اقل حضور لرو چې افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندي تګ زمينه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ د موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو معنی نه لري. ښاغلی بورل دا هم وویل چې په لوکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې په دې هم بحث شوی چې څرنګه افغان ولس ته د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد ډالر مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي. د بورل په وینا د طالبانو د حکومت 100 وزیران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجله اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لک تر لګ نه هیوادونو او څلور مرستندویو او بشرپاله سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلی. دا خبر د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار په حواله بیګا په راپور کې راغلی. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودلی چې طالبان له خزینه او استازو سره هم لیدنې نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغوی لیدنو ته وراستوي؟ بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینه او کارکوونکو د کار ممانعت د بېلګې په توګه راوړي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره د یو شرعي چاپېریال په رامنځته کولو بوخت دي. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځانه سره ولري. یوازې تیر 24 ساعتونو کې نږدې 4500 کسان په روسیه کې په کورونا اخته شوي او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد له نیټې سره برابر ده. حضرت محمد څه باندې 1400 کاله وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې وه. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو او ښو اوصافو مشهور په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 30 کاله عمر وکړ او خپل امت ته د ښو او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د نړۍ په یو شمېر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قرآن ختمونه نیول کیږي او د افغانستان په شمول بیا په ځینو کې عمومي رخصتي هم وي.
خبرنه مولا زادر رو اوریدل کوم غوختي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې د زادر رو په وپانه کې شته. پته مو د زادر رو ټکی اورګیا زادر رو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې له یو واضح پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپلو غوښتنو یو بشپړ نوملړی ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي، خو نن هم مشورتي غونډې پیل شوي. په سبنی غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه غونډې جوړې کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دې غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ 11 هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه دری سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل داسې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وسي او ډاډ به ترلاسه شي او موږ د پکیج سره
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ایز اجماع جوړېدل دي. روسیه وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرانس د امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیان او د سیمې هیوادونه وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرانس ملاتړ کړی خو له ګډونې پکې ډډه کړي. بلخوا ایران هم پتیله چې د روانې میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 28مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګه یې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسې ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10مه او 11مه د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي، خو طالبان په ایران او هند کې د جوړېدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. وخت تر طالبانو را رسیدو وروسته روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چې چینایي او یغور وسوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانې د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي، خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ آیا دا غونډه به په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریځ له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یو مهم لوبغاړي د امریکا متحدو ایالتونو له ګډون څخه ډډه کړې. آیا د دې ښکارندوی کوي چې د متحدو ایالتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې پخوا یې درلود، او آیا د افغانستان مسله نور د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي؟ پر دغو موضوعاتو مې مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیه ده او دا مرکزی آسیا هیوادونه او چین، چون چې دا هیوادونه ډېر زیات داعش ده پراخ حضور څخه په افغانستان کې او د دې زیاتېدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیره لري. او پوتین په آخري ځل کې ویلي وو چې د سوریه او عراق څخه د داعش جنګل افغانستان په لور روان دی او دا کېدلی سي یو تهدید وي اسرائیل مرکزي او روسیې خپله ده. زه فکر کوم اول باز خپله د روسیې دي چې به طالبان څخه غوښتنه کوي چې داعش پرې نور دي چې په افغانستان کې په یو لوی تهدید روسیې او د دې دوستانو په سیمه کې بدل شي. دا تر ټولو یو د روسیې د پاره فکر کوم مهمه ده. دوم باس دا دی چې طالبان هم روسیا په حیث د یو همکار په بین المللي سطح کې ګوري، مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري په دې معنا چې طالبان پسته دې نه چې نظام واقع په لاس کې اخیستی دي کابل د سکوت نه وروسته. زه فکر کوم پخواني امکانان لکه ایران او یا هم روسیه تر یو اندازې شاید فکر بدل شي، دوی ته دا فکر پیدا شي چې آیا طالب زموږ همکار وي، زموږ همکار نه مې منظور روسیه به فکر کوي چې طالب باید زموږ سره همکاري کوي او یا به د امریکا همکار پاتې کېدای شي. نو زه فکر کوم دا بله مسله مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره به فکر کوم داسې ډېر واضح معلومه نه ده لکه پخوا چې معلومه وه، چون چې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسیدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی شي چې طالب تر روسیې و امریکا ته لا وفاداری، مگر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي. نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخیل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې دا دیزه په ټولو مسایلو کې آګایم او د طالبانو سره شاړې کې لرم. د طالبانو بل غوښتنه تابن دا وي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشرانو د نوم ایستلو، او دین علاوه هغه پیسې چې امریکا بند کړې دي کنګل شوي دي هغه لس.
دغه غوښتنه چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه، دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دي؟ او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمېر دا غوښتنې ومنل شي؟
زه فکر کوم روسیا به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي چې تر څو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح شوي نه وي. روسیه زه فکر نه کوم سیر د دې ظرفیت لري په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیه لري، او د امنیت شورا د 5 هیوادونو څخه یو دی، مګر فکر نه کوم چې روسیه دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله سطح د طالبانو په نحو باندې کمپاین وکړي او بیا دې خواستونه ورته برابر ده کې. نه زه فکر کوم دا به لږ وختي.
اعظمی صاحب، د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دې غونډه کې ګډون نه کوي. آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې پخوا یې ورته لاره نه لري؟ آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي؟
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نوی مستقلانه برخورد وکړي، او بالخصوص هغه ودونه چې ناټو په دغه کې دي په قطر کې دي، غواړي د هغه د طریقه او یو نوی د دوه د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یا بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابط ته ادامه ورکړي. د روسیې د طریقه زه فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دی چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزادو چې نور نسته. نو زه فکر کوم د خلیزاد په تک سره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي، او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه قوي رابطه ساتلی شي. یعنی اتدار پورونه وچې د سی آی مشر کابل تللی ول چې طالبان مشران سره دلی په دوه کې تازه دي ناس سره کړی و. نو زما فکر دا دی چې امریکا ډېر راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبان سره خپل مشترک اړیکی یا مشترک ناستی وکړي. نو فکر کوم دغه یو دلیل کېدلی شي.
دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي څرګندونې واورېدې. د افغانستان په مسله کې ښکېل مهم لوبغاړي چې ډېر ځلې مخکې دا ډول غونډو په تېره بیا د موسکو په غونډو کې ګډون کړی و، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له خپلې دندې استعفا وکړه. وروسته په یوه تحلیل راپور کې مودا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغه د انکاري ماموریت په اړه بیلابیل غبرګونونه راپارېدلي. سیاسون شنونکي او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالی خو د افغانستان په وړاندې پړګڼي. د ښاغلي خلیلزاد کاري ماموریت په متحده ایالاتونو کې هم له نیوکو سره مخامخ و. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې د امریکا په کانګرس کې ډېر ځلې دا بحثونه مطرح شول چې ګوندې هغه له طالبانو سره په شوي هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلي وو. نور به په دې راپور کې واورو.
افغاني الاصله امریکایي زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې 30 کلنه مخینه لري. په اتیایمه لسیزه کې هغه مهال چې روسیې پر افغانستان یرغل وکړ، دې جګړې کې د امریکا ښکېلتیا او له مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیاوړي کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوتو. له بن کانفرنس بیا تر نن هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې ښکېل پاتې شوی. د زلمی خلیلزاد ورستۍ دنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شو. هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو له لارې ختمه او له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي. له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوږد، لانجمن او کله کله مانیجن خو پایله لرونکي وو. د دوی ترمنځ د 13 میاشتو په اوږدو کې د 11 پړاو خبرو اترو وروسته بالاخره خلیلزاد وتوانید د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ یې امریکایي عسکر له افغانستانه وتل، خو یو نظام او جوړ شوي بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوي وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته لیکلي هغه څه چې په وروستیو کې غوښتل وکړي ونه شول. هغه زیاته کړې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی و جوړ نه شو. د ښاغلي خلیلزاد اشاره په سوله ییز ډول د واک لیږ ته ده چې باید د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیری لاسته راوړنې له منځه تللې وای. د زلمی خلیلزاد د لانجمن او لستوندو ډک کاري ماموریت په اړه هم غبرګونونه په دوه کټګوریو ویشلې دي. لومړی د امریکا ګټو تجمن او بریالی مامور، خو دویم د افغانستان د روان بې برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسؤل. شفیق همدم چې کلونه کېږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس، درون او لستوندو او ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانېدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونه وباسي، خو ښاغلي خلیلزاد د طالبان سره په توافق ته وتوانېدی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دې ماموریت ته وګوري، نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو دپاره لره، ځکه چې د دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنونکو، عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پوښتنې لاندې ګڼي، خو زیاتوي هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چې هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد ترسره کړل، د دند نور د امریکا پر وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنۍ تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پوښتنې لاندې وي، خو ملاتړي هم لرل. د دوه له هوکړې وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استازو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه پاړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوي وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمېر غړو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنې یو شمېر هغه مسایل پټ ساتلي چې له طالبانو سره پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مې میاشت کې کانګرس وروغوښت او له امریکا سره د شوي هوکړې پاړه یې ترې سختې پوښتنې وکړي. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کله یې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه تر پوښتنې لاندې راوستي چې ګنې د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او له طالبانو سره له شوې هوکړې ملاتړ کړی و. مو غوښتل د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرکچی پلاوي لغړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو د دې پلاوي یو تخنیکی غړي عبدالبصیر عظیمی چې د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی کارکونکی هم دی، د خلیلزاد د ماموریت په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی: خلیلزاد ډیر هڅه وکړه چې دواړه لوري قانع کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکي په اړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وي هوکړه وکړي. د زیاتوي خلیلزاد په خپل ماموریت کې بریالی و، خو طالبانو ته تا د ولایتونو تسلیمول او له افغانستانه د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څانګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکمه شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیوالې ټولنې هم ترې ملاتړ کاوه په شاتګ وکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستانه وتل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره بللی او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړي محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو مابین ترسره شول، په حقیقت کې هغه نظامونو د پالیسیو په رڼا کې وو. همداسې نه وو چې د چا کوم شخصي پالیسي وه یا د چا شخصي نظر وو.
خو وروسته او تر ټولو مهم باس د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه د عامو افغانانو دریض دی، هغه څه چې تر ډیره د هغه په اړه منفي کریډیټ لري. عام افغانان وایي په لومړیو کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټې وي چې پایله یې د یو نظام سقوط و. عائشه او روح الله تلاشوای
تر نن ورځې پورې نو د افغانستان اوسیدونکي په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې سات وروسته به د دوی په ژوند کې کوم تغییرات راځي.
نن چې مونږ دغه بدبختۍ ګورو، نن چې مونږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیلزاد د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
او یا کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدل او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وایي د خپل پیچلی ماموریت په اړه به خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د پافانسان کې د ښاغلي خلیلزاد د کاري ماموریت په اړه مو تحلیلي راپور واورید. ښاغلي خلیلزاد شل کاله مخکې د بون په کنفرانس کې چې د پخوانی حکومت اساس کېښودل شو هم مهم رول لوبولی. ښاغلي خلیلزاد تېره ورځ خپل استعفا اعلان کړه.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند جګړې یو هیر شوی قربانی د خپلو لندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی. نور په دې رپورټ کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکیو د سکوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شل کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو سو. لدی پیښې شاوخوا نه کال تیریږي، خو لا هم بې وزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستی، د اول سیم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل خو مرمۍ رالې ومشت د سرک پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا راووت. په دغه ورځ موږ داس دمرته وتلو په دغه زه خوښ شوم.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخواني او اوسني حکومت څخه ناهیلي شوی او اوس د خپلې بېوزلې کورنۍ د اوږو بار دی.
چې ډېر علم یې د لوش ما غوښتی چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوق مې چې د لوش سیاست خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت درلود چې یو شی د دغه دوه منځ خلاصخه جوړ شوی و. خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنې مثال زه غواړم چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسه خپل ځان. اوس هم د استعداد شي دغه لروی په دغه راکړی الله پاکه فیزه راکړی دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي داغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان نه لري.
دا سامرا چې دا بیخي خورکی دا خلک چې دی کومک وسر کې چې دا ماجت روان مثال کوچنی هم د لاس نیسې ماجتې پورې رسې دا خو برته یو څوک و خورای ولي کنه د خپل میډم دی اټکار کې یا مانا زره رسې د کور په دته اوس تاسو ورځ جمعه کزا کې جمعه ته ځي چې مونږ ورو وسو الله ته دا ارکان دي ته لښو مونږ کاری وسره کومک وسره وکي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال له وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړا وډک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله یم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د دشت سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دغه کاله کې دغه پنبه چې ده د دغه معلومات تر اوسه وکړي ورور دا اوس کمزګي ته ځي څنګه ځي نر خو دې منګري چې دا اوس په افریقا د هلمند چې د بوس په افریقا او پالسته او دغه اوس وساله نن فعاله ده. ایا د دې کې نه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات تر اوسه وکړي. ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه.
دانش مادر تکسا ولایت د تګاب د سوالی نه لکه څنګه چې تاسو به تر پوهې دي د تکسا ولایت د تګاب د سوالی زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اتنه په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلات په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوا نه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کیږي، چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې، هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. وسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. مار طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. که په یو موټر لس پنځلس هم سپاره وي، ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سفیر ولستانی زه اوروي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي هرې کورنۍ ته یوه نمره ځمکه ورکوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې ده. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کېږي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه دی. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو له پلاوي سره وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. په دې بحث کې دا هم یاد شوي چې د اروپایي ټولنې یو میلیارد ډالر مرسته څنګه د افغانانو په لاس مستقیم ورسول شي. د بشري حقونو د څار سازمان انتقاد کړی چې لږ تر لږه 9 هیوادونو او څلورو مرستندوی او بشرپالو سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلېږلي. او نن سه شنبه د 1443 قمري کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد له نیټې سره برابر ده.
او مخکې له دې چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې ته وار ورسېږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې خپله لوبه د سویلي افریقا لوبډلې ته وبایلله. د دې تمریناتي لوبې پچه د سویلي افریقا لوبډلې وګټله او لومړی د افغانستان پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 146 منډو هدف کېښود. خو افغان لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدلو سره 104 منډې جوړې کړې. افغانستان به خپله دویمه تمریناتي سیالۍ سبا د ویسټ انډیز سره وکړي. د غازی امان الله خان د 500 لوبو په لړ کې د امو لوبډلې دویمه بریا او د بند امیر دویمه ماته. د غازی امان الله خان جام د 15 سیالۍ په چامو لوبډلې وګټله او د توپ چونې پریکړه وکړه. بند امیر لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9 اورونو کې 103 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. د بند امیر لوبډلې لخوا د 109 منډو هدف که څه هم ډېر سخت نه و، خو د امو د پیل توپ وهونکو ډېر ژر خپلې وکټې له لاسه ورکړې او تر ډېره د بند امیر توپ اچونکو پر لوبه کنټرول درلود. خو د لوبې په 24 ور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره امو لوبډلې ځان هدف ته ورساوه او بند امیر ته یې ماته ورکړه. سبا به د غازی امان الله خان جام د روانو سیالیو په لړ کې سپین غر له مسینک سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې نن د اروپا د اتلانو په لیګ کې ځینې مهمې لوبې وشي. دا لوبې چې نن شپه کې